مثلا زموږ په شمال لویدیز او سویل ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په هره برخه کې خپله واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوی کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولی، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا 2.5 پېړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله، او په دغه وخت کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روښانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي، او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي، او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دوی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ کې هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي، او د کله چې د زندان څخه آزاد سي دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي، او کومي مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا 80 کاله عمر د درلودې، او په دغه 80 کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي، او دی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دغه دولت بیا په دې باندې وتوانې دي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانې دي چې نور د ادب او صنعتکار مختبوزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې د دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و، او ډېر جدي خطر د ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې و هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه و، او د خلکو بوختیا هم دغه و. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و هغه د جنس په ډول و، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. رزو د اقتصادي حالت د چا بچا بابا د وکمنی پر محل باندې د افغانستان اقتصادي حالت څړول د هیواد اقتصادي هم حالت هم په شپړسمه او ولسمه پیړۍ کې تقریبا شو کرنه مالداری او لاسي صنایع هم د اقتصاد لري مهمه څنګه جوړولې یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې هغه په مالداری کرنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړو د دې مزکه چې و د غزا مزکه د اقلیم او خاورې د زینو نباتاتو د کښت لپاره شمه سایده او مګر هغه يرغلونه چې سیمه په دغه محل کې دغه جګړه او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه محل کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري و په سوداګری کې نشلون کې واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده یعنی د سوداګری لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنی په شپړسمه او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند چین ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده نو ځکه کندهار شهر ته خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مل زیاتره جګړې او هغه ذاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخرمه است کېدلې یعنی زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف هم دغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګری ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت لمینځه ولاړې اقتصادي مرکزونه لمینځه ولاړ په شهرونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودي راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیس کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ سیارت په جرګه کې وخت ورسېدی یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر په شیر سرخ سیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودي او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی رولړی د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجی په شی دو سره دی وخت رسیږي او دی واکمن ټاکل کیږي نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کې دوه څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او والی رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیز او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و نو د وغښتل چې مرکزی د قدرت رامنځته کړي هغه بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کړي بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدوالي درلودې دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي روبخشي او د قبل ترمنز هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د مینز یوړل خلګې د توه وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکول لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ په چابه بازنه په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودی چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلودی. یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت یې هم د درو قواو څخه جوړ و، چې یوه اجرایه قوه او بله مقننه او بله هم قضایه قوه وي، او قضایه قوه چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو، د غنیمت ملونو او د جنګي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې وه هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماري، حکاکي او د انځورګري حرفې هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه، چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماري، حکاکي او د انځورګري هغه کوم حرفې چې وې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د ده پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلودی. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي، او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیري درلودل، چې یو ډول یې منظم سرتیري و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زر تنو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې و ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لوېدیځ په طرف باندې لشکر بیا چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوست راخلنې شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرې شي چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په مترده مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم، چې نن ورځ موږ او تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ او تاسو د بلابل پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه تعلیم
علمی او اکاډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د هرې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو نن په همدې لوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلوو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننی افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، چکران، د چکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام یې درلودي چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنی لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده شوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ ایښی دي او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته بده د اریانا نوم ورکړی او هغه یې اریانا نوم ولې وو. دغه آریایان د خپل اوسېدو سیمه ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشول، چې په ویدی سرودونه کې د آریانا په نامه قبیله هم یاد سوی ده، چې دوی بیا د اوسنی الینګار اوسېدونکو او د بولان اوسېدونکو هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدی سرودونه کې هم دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې لدې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدی سرودونه کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې مشت کیږي او د خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوس ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونې ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزی سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دو آریایی یعنی ویدی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي ویدی سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځ سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي د هندوکش دواړه خواو ته میشت پاتې کیږي دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایی مدنیتونو بنسټ ایښی دي، چې یو ویدی مدنیت یې بل هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو د چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دي. نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوي دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاده بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنه لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلې د جوړولو لپاره را کار اخسته. ژوی باید سکی پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه باید تبادلې بنسر ګرځول چې هغه به بیا پیسه وي یعنی د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګری چې و هغه د سوداګری په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چپکړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګری معامله یې کوله یا کوم څه رانیول جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول یعنی یو شی به ورکول پیسې نه درلود یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مختوړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغه سي مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم ترسو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شیر هم داسې دي چې دلته دي خوشي ستا په برخه سي ستا کور دي د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکول نه وکي ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړې دو پوری دي دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس او لدې ځای هیڅ کلمه جلا کېږه ته دي د ډیر عمر المسیانو کړوسیانو څشته نه سي ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسې ای د دې کور مېرمنې یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ و بیگ لګو د دوی د هغه رسم رواج وو کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به ګرځول او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په ششو ګون سره نیسم ته سوته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله اوسه. کله چې بیا د خوري تر سیج بیا ځینې شیرونو ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یو بیلګه و. د دې تر څنګ بل مدنیت چې هغه د اوستایي مدنیت و چې د اریان په اوستایي شدل سوی و. د اوستایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانی بوختي کې د میلاد څخه څنګه څلور زره کاله پخوا شدل سوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینت اړوند معلومات بیا د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداشت یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکی ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ساور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل شوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او گیشت او ورکی استاد په نامه یادی شي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویان پر پوستکو باندې لیکل شوی وو چې بیا ورسته دوی نه سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د وستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګشتاسې پاتچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسې ته دعوت ورکړي او ګشتاسې هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اخوره مزدایي د نیکی او اهریمنی د بدی خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورامزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورامزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا بد ګړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق لده داسې و چې د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن ګرل شویل او شکول دی. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور مینه. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوستای وی د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به موږ ګرځېدلی وو. سي نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر اوسه کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. خدای مو مل سره.